خدا هغه مواد چې دوی کاری مواد سټانډرد مواد دي او د دوی دغه پروسیجر کوم چې ده چې دوی هغه پروسیجر مختوړي تقریبا نسبتا درست پروسیجر ده.
په غزنی کې په دا وروستیو کې ډیری کسانو د خپلو تولیداتو په تیارولو او بازار ته په وړاندې کولو لاس پوری کړای دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. د دیونی په خبرونه کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم د ژوند په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر د ارزیابۍ څنګه مرستیاله غلی ملغلره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو، موږ خو دا وایو چې هر انسان د ژوند حق لري، خو که د قوانینو له اړخه د ژوند حق بیانوو نو د ژوند حق یعنی څه؟
مننه. زه هم خپلوار سره خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکالۍ کې ژوند وکړي. اساس ته ځواب په حقله باید وایم چې د ژوند حق د نورو حقونو د بهرهمندۍ زیرمه ده او دا د ذاتي حقونو څخه ګڼل کیږي. او ویلی شو چې د ژوند حق په دوه ډوله ده، یو دا چې د ژوند حق محدوده ده او بل دا چې د ژوند حق وسیع پراخه حق ده. کله چې وایي چې د ژوند حق محدوده ده، په دې معنا مفهوم دی چې هر انسان د ژوند کولو حق لري او دا حق باید په خپل سر محدوده نه شي او پر دې باندې ټینګار کیږي چې یو کس باید ونه وژل شي. او کله چې وایو چې د ژوند حق یو پراخه حق ده، په دې معنا دی چې دولتونه نشي کولای د چا ژوند محدود کړي او دولتونه مکلف دي چې د دې حق د تضمین په خاطر باندې پراخه کړنې او امکانات ولري او ترسره کړي. مثلا د مثال په توګه ویلی شو کومې مافیایي کړۍ او همدارنګه تروریستي ډلې چې د خلکو د ژوند په پلار او کورونو کې له خطر سره مخامخ کوي، نو دا د دولت دنده ده چې د دو ډلو سره مقابله وکړي او له منځه یوسي تر څو د خلکو او وګړو ژوند یې له ګواښ او خطر سره مخامخ نشي. او یو بله مسله چې د ژوند د حق سره تړاو لري، هغه مسله خوړو ته د لاسرسۍ حق دی. که چیرې خلک کافي خوړه ونه لري، د دې امکان شته چې ژوند له خطر سره مخامخ شي، نو باید دولتونه خلکو ته د کافي خوړو د برابرتیا لپاره لازم امکانات ولري. دولتونه مکلف دي هر هغه څه چې د ژوند حق له ګواښ سره مخامخ کوي باید له منځه یوړل شي.
که راشو افغانستان ته، آیا ویلی شو چې دلته هم انسانانو ته په پوره ډول هغه د ژوند حق ورکړل شوی دی که نه دی ورکړل شوی؟ ستونزې چیرته دي؟
د څلورو لسیزو را په دې خوا په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایم چې د افغانستان وګړي د جاري تاوتریخوالي او جنګونو له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او متاسفانه په ډېرې خواشنۍ سره دا جریان لري او تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او د ژوند حق زموږ په هیواد کې هره ورځ په بېلابېلو طریقو باندې او د بېلابېلو عواملو له کبله تر پښو لاندې کیږي او دا حق نقص کیږي. په دې هکله د بشري حقونو خپلواک کمیسون تحقیق هم دا ښایي چې د 1983 کال نه را په دې خوا تر 1989 کال پورې څلیرویشتو زرو نه ډیر ملکي خلک د موجوده جنګونو او تاوتریخوالو له امله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او لا تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او همدارنګه اوسنۍ څېړنې ښایي چې په کال کې 3600 تنه خپل ژوند د چاپیریال د ککړتیا له امله له لاسه ورکوي. نو په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایو چې زموږ په هیواد کې د ژوند حق په بېلابېلو ډولونو سره هر ورځ نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي.
په ملي او نړیوالو اسنادو کې د ژوند د حق په اړه څه ویل شوي؟
په ملي او بین المللي اسنادو کې د ژوند حق په ښه ډول سره تضمین شوی او دولتونه د دې حق پر رعایت باندې مکلف شوي دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېیمه ماده کې دا حق تضمین شوی او په رسمیت باندې پیژندل شوی. هلته وایي چې هر څوک د ژوند حق لري، د شخصي امنیت حق لري او د آزادۍ حق لري. نو په دې ماده کې د ژوند حق پیژندل شوی. همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون په شپږمه ماده کې د ژوند حق د انسان د ذاتي حقونو څخه ګڼل شوی او تضمین شوی دی، او په دې ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک په خپل سر باندې نشي کولای د چا ژوند واخلي او د ژوند د حق څخه محروم کی. او زموږ په ملي قانون کې ویلای شو چې د افغانستان د اساسي قانون په درویشتمه ماده کې دا حق تضمین شوی، او هغه تر راغلی دی چې دا د انسان یو طبیعي حق دی، او هیڅ څوک پرته له قانوني مجاوز څخه دا حق د چا نه اخلي او هیڅ څوک د دې حق څخه نشي محرومېدلی.
کرا شو په افغانستان کې د نامنې ترڅنګ ځینی نور ستونزې هم شته دي، مثال وسلې په هر کور کې شته دي، او کله چې یو وړه لفظی شخړه هم رامنځته کیږي له دغه وسلو استفاده کیږي او د یو چا د ژوند حق ترې اخیستل کیږي، د دغه ستونزې مخه څه ډول نیول کیدی شي؟
پریر خوشنۍ سه عربیت وایم چې زموږ په د هیواد په با ځینو سیمو کې دا مشکل شته ده چې په کورونو کې غیر قانوني اصلي ساتل کیږي، او په داسې مواردو کې د دې سبب کیږي چې د یو چا ژوند ترې نواخستي په ډیره کوچنۍ خبر باندې، او بعضې ویلی شو چې ناموسي قتلونه هم د دې سلاو له منځته راغلي دي. لومړی دا چې دا خپله یو جرم دی چې غیر قانوني سلاګانې دوی ساتي، او دوهم دا چې کله چې دوی د یو چا ژوند ترې نه اخلي نو د قانون پر اساس باندې او د شریعت پر اساس باندې دوی باید خپله سزا وویني. خو په ډېره خوشنۍ سره په دغه سیمو کې دا رسم و رواج دی که چیرته د یو کور څوک وژل کیږي د هغې په مقابل کې د بل چا ژوند باید واخیستل شي تر څو دغه جنګ ته د پای ټکی کیږدي، او دوی محکمې ته مراجعه نه کوي، دوی هماغه قبیلوي جرګې دي چې دوی ترسره کیږي، او په دغه باندې دغه خپله دښمني غواړي چې له منځه یوسي، په آندا چې باید دوی محکمې ته مراجعه وشي او دوی د قانون پر اساس باندې محاکمه شي.
د افغانستان په قوانینو کې هغه کس ته چې د چا د ژوند حق اخلي یا قتل کوي اعدام دی، په دې اړه د نړیوالو قوانینو نظر او دریځ څه دی؟
مننه. د اعدام شرایط په ملي او بین المللي اسنادو کې په ډېر روښانه ډول سره بیان شوی دی. لکه لومړی دا چې زموږ په ملي قوانینو کې کولای شو چې د کود جزا قانون ووایي چې هغلته د ژوند حق یا اعدام باید د ژوند حق اخیستل یا اعدام باید قانونی وي، او د وګړو په خپل سر اعدام منه دی، چې دا خبر د کود جزا په 119 ماده کې راغلی ده. همدارنګه د اعدام باید یوازې د قانون او د باصلاحیت محکمې د قطعی حکم پر اساس وي، چې دا په نړیوال اسنادو کې راغلی ده. یعنی اعدام هغه وخت باید یا وګړی اعدام شي چې د یو باصلاحیت محکمې د قطعی حکم پر اساس باندې وي، او اعدام د مهمو جنایاتو د الزام الاجرا قانون پر اساس مرتکبین اعدامیږي، چې دغه خبر د مدني او سیاسي کنوانسیون په 6 ماده 2 فقره کې راغلی ده. او همدارنګه په اعدام باید محکوم کسان د دې فرصت ولري تر څو د عفو او تخفیف وړاندیز ورکړل شي، چې دا خبره هم د مدني او سیاسي کنوانسیون په 6 ماده 3 فقره کې راغلی ده. نو ویلای شو چې په ملي او بین المللي اسنادو کې د اعدام شرایط بیان شوی دي، او دغه شرایط پر اساس باندې یو کس اعدام کیږي، او پرته دغه شرایط نه څوک حق نه لري چې د هغه ژوند ترې نه واخلي. د افغانستان د جزا کود کې د اعدام جزا موارد کوم چې راغلی دي چې کوم جزاګان باید اعدام ورته په نظر کې نیول شوی، هغه دا دی چې د نسل وژنې جرم دی، د بشریت ضد جنګونه دي، او همدارنګه د دولت پر خلاف باندې تجاوز دی، ترور، چاودن، اختطاف او برمته کول مجرمینو ته د اعدام جزا په نظر کې نیول شوی. همدارنګه عمد قتل دی په هغه مواردو کې چې قانون پیش بینی کړی وي، او هغه جرمونه چې په پایله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ځمکه ټوله د بهرني دولت تر حاکمیت لاندې ورکړل شي، یا د هیواد ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا یا خپلواکۍ ته زیان ورسیږي، اعدام ورته په نظر کې نیول شوی. او همدارنګه پر ښځینه باندې ډله ییز جنسي تیری د مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی، او دغه جرمو مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی.
من ډیره زیاته مننه.
مننه له تاسو هم
درنه اوریدونکو، دا واده دی ونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن کجی بده کوم
غاس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنه د بادام باغ په تاریخ خبري است
په ډیر لاسو ماته ډیر څخه تر ډیر لاسو د څلوي خلکو کوي دا احداث شوی دی نه راغول شوی دی اول بوټی چې دی ته انتقال شوی دی او نهال شوی او هغه دی بادام بوټی و
د بادام باغ د ارزښت پکلڅوي
اوه واه یعنی یو تخم لاندې وی چې ما سندري ویلې ټپی ویلې یقینو کا چې زه ډېر په خوانو دور ته لاړم الته ادا خاصه فضا د بادام باغ
ست دسترګو دیوانوم دیوانا يم لا تروسا ست دسترګو
نن په دې اړه خبرې کوو په پایل کې د بادام باغ لرغونتوب ته تم کیږو اهمیت یې چیرو او له مسؤولو کسانو سره هم غږیږو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده قدر من اوریدونکو په کابل کې بادام باغ چې یو څیړنیز او د کرنې په وزارت پورې اړوند فارم پکې دی د کابل په سرای شمالي کې موقعیت لري د بادام باغ شمال ته سر کوتل جنوب ته کارتي پروان غرب ته د قرغی بند او شرق ته د میوه مارکیټ پروت دی بادام باغ چې ظاهرا سپیر ښکاري خو د انګورو منو انارو زردلو ناکو او داسې نورو میوه ګڼې ونې پکې شنې دي غله جات او سبزیجات هم هغه څه دي چې د بادام باغ په ځمکه غوړېدلي د بادام باغ په فارم کې هغه کرنیز بوټي هم کرل کېږي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تجربه کیږي په بادام باغ کې پسرلنی میلی کیږي نندارتونونه دایریږي سندرغاړي سندرې وایي ګڼ شمېر خلک ورځي او سایلو ساتیري کوي بادام باغ ته په تیرو جګړو کې ډېر زیان اوښتی ونې بوټي وچ شول یا هم چار چاپېره خلکو د سوخت لپاره ووهل دا چې یاد باغ ته ولې بادام باغ وایي او څه وخت رغېدلی دا مو د کرنې د وزارت د کرنیزو تحقیقاتو د ریاست د فارمونو له عمومي عامر روح الله روان څخه پوښتلی دي
بادام باغ خو ځکه ورته وایي چې کله دا په دیارلس سوه اته دیرس څخه تر دیارلس سوه دوه څلوېښت کال کوي دا احداث شوی دی یعنې راغول شوی دی اول بوټي چې دې ته انتقال شوی دی او نهال شوي وي هغه د بادام بوټي و نو ځکه په دې نامه باندې نومول شوی دی په مجموع کې اتیا هکتار ځمکه ده چې د اتیا هکتار ځمکو څخه البته د سرکونو د فاتر او د خوشاب منطقې په شمول باندې اتیا هکتار ځمکه ده
کله چې د باغ نوم یادیږي نو د ټولو خلکو تمه دا وي